اکوان این دوره در سویه های انرژی به ما نشان میده.
د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما ته خبرداري ورکړی چې د دوی په ټکو بے بنسټ راپورونو په تړاو به یې مناسب اقدام وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې دغه څرګندونې د یونما د بشري حقوقو څانګې د هغه راپور په خبرګون کې کړي چې له ایران او پاکستانه د ایستل شوو افغانانو پر وضعیت یې ورکړی دی. یونما د زمری میاشتې په لومړیو کې په یو راپور کې وویل هغه کډوال چې په زور له ایران او پاکستان افغانستان ته ایستل کیږي د طالبانو لخوا له شکنجې، ناوړه چلند، بې دلیل نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي د یونما دغه راپور زیاتره د هغو محدودو اشخاصو انفرادي تجربې انځوروي چې د ادعاو پر اساس له ستونزو سره مخ شوي، حال دا چې د هغو میلیونونو افغانانو مثبتو تجربو ته چې په امن باعزته او با ثبات شرایطو که خپل هیواد ته راستانه شوي انعکاس نه دی ورکړل شوی. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له څیړونکو سره په ناندریو اوړي. دوی تیر کال د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر پر راپورونو نیوکې وکړې او افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز ولګوه. د طالبانو حکومت وایي د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما لسګونه خزینه کارکوونکو ته د مرګ ګواښونه څیړي. اسوسییټډ پریس د یونما د پرونی راپور په حواله لیکلي چې خزینه افغان کارکوونکو ته د مرګ دغه ګواښونه په 13 می میاشت کې ثبت شوی دی. یونما د خپلو خزینه کارکوونکو ګواښونکو نامعلوم کسان یاد کړي او زیاته کړي چې ګواښونه د خزو له کاري فعالیت سره تړلي. یونما د نوم له اخیستو پرته ویلي چې طالب چارواکو د څیړنې ډاډ ورکړی. په خبر کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان عبدالمتین قانی په حواله راغلی چې دوی د ملګرو ملتونو د کارکوونکو امنیت ته ژمن دي او په وینا یې هغوی ته د شوو ګواښونو خبره حقیقت نه لري. د الجزیرې تلویزیوني شبکې دوه خبریالان او درې فلم اخیستونکي په غزه کې د اسرایلي پوځیانو په برید کې وژل شوي دي. الجزیرې تلویزیون ویلي خبریالان انس الشریف او محمد قریقه د یکشنبه په ورځ د اسرائیل په هدفي برید کې ووژل شول. ابراهیم ظاهر، محمد نوفل او مؤمن علیوا د خبری ټیم ویډیو ژورنالیستان بلل شوی چې په وژل شو کې شامل دي. د الجزیرې دغه خبری ټیم تر ډیره د غزې له شمالي برخې په عربي ژبه راپورونه چمتو کول. فرانس پرس لیکلي دغه خبریالان په خپله کاري خیمه کې و چې تر برید لاندې راغلل. او د ایران په سیستان بلوچستان یالات کې هغه درې حمله کوونکي وژل شوي چې غوښتلې د پولیسو یوې پوستې ته دننه شي. فرانس پرس د ایراني چارواکو په حواله ویلي پیښه پرون یکشنبه شوې او پکې یو پولیس هم وژل شوی. ایرانی چارواکو بریدګر د سنی اسلام پاله ډله جیش العدل غړي یاد کړي چې په وینا یې د ایران په جنوب لویدیځ او پاکستان کې میشت دي. سیستان بلوچستان چې له افغانستان او پاکستان سره اوږده پوله لري وخت نا وخت د دغه سې ناکراریو شاهد.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي دوهم لوست ښه راغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د محلولونو غلظت چې د لسمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې به دوام ولري. لومړی څپرکی، دوهم لوست. گرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې محلول څه شته ویل کیږي، په همدې ترتیب مخلوط مو وپېژند، د مخلوط ډولونه مو وپېژندل، متجانس او غیر متجانس، د محلول اجزا وې. په همدې ترتیب اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د محلولونو غلظت پېژنو چې د محلولونو غلظت څه ته ویل کیږي. لومړی راځو د محلولونو د غلظت د کلمه سره آشنا کیږو. د محلولونو غلظت خپل د یو حل کیدونکو موادو کچا د هغوی د محلول په یو واحد حجم کې او یا هم د یو حل کیدونکو د حل کوونکو د کتلو پر یو واحد باندې کچیرشتون ولري عبارت د غلظت څخه دی. یعنی کچیری حل کیونکو موادو مقدار واخستل سی د محلول په یو واحد حجم باندې تقسیم کړل سی عبارت د محلول د غلظت څخه دی. چې موږ او تاسو دلته یو فرمول لرو چې سی مساوي کیږي ان تقسیم پر وی یا پر حجم باندې. چې په دې فرمول چې موږ او تاسو سی غلظت بولو د محلول غلظت ام چې د خپل د حل کیدونکو موادو لده، او په همدې ترتیب سره وایو چې ان خپل د حل کوونکو موادو هغه د مولونو شمیر دی او وی هم موږ او تاسو پورې روچی حجم دی. نو په همدې ترتیب سره دا فرمول په همدې څو شکلونو باندې کولی شو چې ولیکو سی مساوي کیږي ان تقسیم پر وی، یا هم لیکلی شو چې سی مساوي کیږي ام تقسیم پر وی باندې، او یا هم داسې لیکلی شو چې سی مساوي ان تقسیم پر ام زبر باندې. چې په درستو حالاتو کې ام خپل د حل کوونکو موادو د حل کیدونکو موادو چا یا مقدار مروته ستراشي ان خپل د مولونو شمیر کوم مولونو د حل کیدونکو موادو مولونو شمیر راشي، او سی خپل د محلول غلظت راتشي، او په همدې ترتیب وی چې د خپل د محلول حجم راته بیانوي، او کچیر ام زبر وګورو ام زبر خپل د محلل د کتلې مقدار راته یادي، محلل د ماده مقدار راتشي. نو کچیر په دې غلظت کې څه هم غلظت موږ او تاسو وایي چې د خپل سترګو او یا هم د لمسې حس په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو چې وټاکو. خو په طب او صنعت کې بیا د محلول هغه دقیق غلظت باید وټاکل سي. نو د محلولونو د غلظت اندازه کول لپاره موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو شپږ قیاسي واحدونه باید په کار یوړل سي تر څو موږ او تاسو د محلولونو غلظت لاسته راوړو. چې د هغوی څخه یو لومړی قیاسي واحد عبارت د مولي برخې څخه ده، چې خپل دا مولي برخه هغه برخې ته ویل کیږي چې په ټولو اجزاوو باندې د محلولونو د یو جز تقسیم د مولونو مجموعې څخه عبارت ده. یعنی که چیرې موږ او تاسو د محلول ټول برخې یا هم ټول اجزاوې واخلو د محلول په یو جز باندې تقسیم کړو عبارت د مولي برخې څخه دي. یعنی ان یو مساوي کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوا جمع او داس تیپ سره ان آی. یعنی کولی سي چې مختلف قیمتونه واخلي. موږ او تاسو وایو چې د محلول یوه برخه واخستل سي د محلول پر ټول اجزا باندې تقسیم کړل سي، یعنی د هغوی پر مجموعې باندې، البته عبارت د مولي برخې څخه دي. ګران د کوونکو بل په همدې ترتیب موږ او تاسو دوهم کتلوي برخه لرو چې هغه هم د غلظت اندازه کولو د هغه شپږ قیاسي واحدونو څخه شمیرل کیږي، چې دا محلول مولي برخه چې ده کتلوي برخه چې ده دا بیا د محلول د یوې برخې کتله د محلول په ټولو برخو باندې که چیرې موږ او تاسو وویشو عبارت د کتلوي برخې څخه ده. په همدې ترتیب وایي چې دبلیو مساوي کیږي ام یو تقسیم پر ام یو جمع ام دو جمع ام آی. یعنی د ټولو محلول هغه د ټولو کتلې مجموعه باندې موږ او تاسو تقسیم کو عبارت کتلوي برخه. داسې یو فرمول موږ او تاسو ته په لاس راکړي چې د دې فرمول په واسطه سره موږ کولای شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم موږ او تاسو د دې څخه وروسته یو هم نه د مولاریټي په نوم سره یو واحد لرو چې د مولاریټي غلظت کولای شو چې د مولاریټي واحد له لارې هم کولای شو چې د غلظت هغه اندازه چې شکرو مقدار تعین کړو یا هم لاسته راوړو. د مولاریټي غلظت لرونکو محلول به موږ او تاسو کولای شو داسې ووایو چې د حل شوي ماده د محلولونو مقدار د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دی. بیا تکراروم، د حل شوي ماده د مولونو مقدار د هغوی د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دی. چې د مولاریټي غلظت د اندازه کولو واحد کېدای سي چې مول پر لیټر وي، مول پر په همدې ترتیب سره جیم مکعب وي، مول پر متر مکعب وي، او داسې نور کېدای سي چې نور واحدات هم چې شي کې واخلي. خو که چیرې حل شوې ماده بیا یا د حل شوې شوی ماده مولونه په یو لیټر محلول کې وجود ولري، دا غلظت بیا د مولر په نوم سره یادیږي. دا غلظت بیا د مولر په نوم یادیږي، یعنی کله چې یو حل شوی ماده واخیستل سي، یو مول په یو لیټر محلول کې حل کړل سي، د دې محلول غلظت خپل یو مولر دی. او کچیر د حل شوی ماده دوه مول په یو لیټر محلول کې حل کړل سي، نو د محلول غلظت به دوه مولر وي. خو کچیر د حل شوی ماده غلظت موږ تاسو یا د مول اندازه 0.1 مول په یو لیټر محلول کې حل کړو، نو په دې ځای کې به د محلول هغه 0.1 مولر وي. نو دې ته موږ تاسو په همدې ترتیب سره واحدات ورکول سي. یو مثال لرو ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ تاسو وایو چې په یو سلو شپږ نوي ګرام په کچه د ګوګړو تیزاب سلفوریک اسید څلور لیټره محلول کښې که چیرې وجود ولري، د دې محلول مولري غلظت محاسبه کړي. د ګوګړو د تیزابو مالیکولي کتله هم راکول سوې ده په داسې حال کې چې هغه مساوي په 8 ګرام سره ده. عموما تاسو فرمول درلودې چې سی ایم یا هم مولارټي غلظت مساوي کیږي ایم ضرب زر ملي لیټر ضرب مولر تقسیم پر ایم ضرب وی سره. عموما تاسو دلته د هغه فرمول پر اساس باندې قیمتونه راکول سوي، د هر کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وځو کو چې ایم مساوي کیږي په 1.9 ګرامه، وی مساوي کیږي په 4 لیټره، او ایم مساوي کیږي 8، یعنی ګوګړو د تیزاب مالیکولي کتله لوی ایم چې ده هغه مالیکولي کتله ده، او کوچنی ایم چې ده موږ او تاسو ته کوچني کتله یا هم عمومي کتله یا هم د هغه مادې مقدار راته یادي. سی ایم یا مولارټي غلظت پیدا کړي فرمول لرو. په دې فرمول کې د هرې کمیت پر ځای خپل قیمت وضع کوو، قیمت مو وضع کړل ګران زده کوونکو. وینو د ضرب په حالت کې او د تقسیم په حالت کې، لومړی د ضرب حالت له منځه وړو او بیا وروسته په اخر کې تقسیم. مشابه حدونه د مشابه حد سره ځي، ګرام به د ګرام سره، ملي لیټر به د ملي لیټر سره اختصار سي، یوازې به مولر پاتې سي، چې په نتیجه کې موږ او تاسو دا تقسیم ضرب او بیا مو تقسیم کړه 0.15 مولره یې په لاس راکړه. نو موږ او تاسو وایو چې دلته د ګوګړو د تیزابو هغه مولارټي غلظت مساوي کیږي په 0.15 مولره سره. راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل قیاسي واحد چې د دې واحد له لارې موږ او تاسو کولای سو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو، چې هغه عبارت د نارملټي غلظت څخه دی. چې خپله دا بیا نارملټي غلظت چې د محلول په یو واحد حجم کې د حل کیدونکې مادې له معادل ګرام څخه عبارت ده، چې دې ته موږ او تاسو نارملټي غلظت وایو. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته موږ او تاسو نارملټي غلظت سي غلظت ان معنی نارملټي. نارملټي غلظت مساوي کیږي اي کیو منفي ګرام، او په همدې ترتیب دا معنی چې معادل ګرام پر څه باندې؟ پر یو واحد حجم باندې د هغه حل کیدونکې مادې پر یو واحد حجم، عبارت د نارملټي غلظت څخه دی. او په همدې ترتیب د نارملټي یا یو مول یا د مول معادل غلظت چې دی، هغه د مقیاس اندازه کولو واحدونه چې دی، هغه عبارت د معادل کمیت په متر مکعب سره، معادل کمیت په ډیمر متر مکعب سره، او په همدې ترتیب معادل قیمت چې د هغه پر څه باندې؟ په لیټر باندې. کېدای سي چې دا اوسي که چیرې د حل کیدونکې مادې معادل ګرام کچه په یو لیټر محلول کښې شتون ولري، دا غلظت بیا د نارمل غلظت په نوم سره یادیږي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په نارملټي غلظت باندې یو مثال الو، چې په دې مثال کې موږ او تاسو وایي د فاسفوریک اسید یو محلول، د دې محلول نارملټي غلظت تاسو داسې لاسته راوړي چې کله دغه فاسفوریک اسید محلول په 1500 ملي لیټره کې 1.9 ګرامه فاسفوریک اسید وجود ولري، تاسو د دې مرکب مالیکولي کتله چې هغه مساوي ده په 8 ګرام سره د دې نارملټي غلظت محاسبه کړي. نو د دې غلظت د محاسبه کولو لپاره هر کمیت لپاره خپل ټاکلي قیمتونه لرو، فرمول لرو. په دې فرمول کښې موږ او تاسو کولای سو چې قیمتونه وضع کړو، مشابه حدونه د مشابه حد سره اختصار کړو، او په همدې ترتیب سره وروسته د ضرب نه تقسیم عملیه اجرا کړو، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو دلته وینو چې ملي لیټر د ملي لیټر سره اختصارېږي، ګرام د ګرام سره اختصارېږي، د ترتیب یوازی یوازی نارمل نارملیټی یا نارمل پاتې کیږي چې موږ او تاسو وایي چې دلته د دې مرکب چې فاسفوریک اسید د دې نارملیټی غلظت مساوي کیږي په 12 نارمل سره. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو په همدې ترتیب یو هم د غلظت واحدات څخه چې هغه عبارت ملالیټی غلظت چې د دې واحد پر اساس کولای سو چې موږ تاسو د محلول یو غلظت چې شکو اندازه کړو. نو دا مولالیټي غلظت چې د خپل د یو حل کېدونکي مادې د مولونو کچه یا مقدار د هغه محلل په یو واحدي کتله کې عبارت د مولالیټي غلظت څخه دی، چې په دې ځای کې بیا سی ایم لرو. سی یعنی غلظت، ایم یعنی مولالیټي غلظت، چې مول تقسیم پر ایم باندې یعنی د یو حل کېدونکي مادې د مولونو شمیر تقسیم د دې د مولونو شمیر دغه محلل پر یو واحدي کتلې باندې. هغه محلل چې مثال پکښې یو منحله ماده کې څه کېږي حلیږي، د هغه پر کتلې باندې تقسیمو. تاسې یو فورمول لکې، د دې فورمول په واسطه بیا موږ او تاسو کولای سو چې مثال هم الکو هر قیمت چې راکول سوی وي یو پر باندې تقسیمېږي، مشابهه دنیا له بس سره اختصار کړي او بالاخره اخري جواب په لاس راکړي. خو د دې لپاره ټاکلي واحدونه ګران زده کوونکو لرو، مول پر کیلوګرام سره، مول پر ګرام سره، او مول پر د ترتیب سره کولای سو چې کیلوګرام سره ولرو. چې عمومي فرمولې سی ایم مساوي کیږي مول تقسیم پر کیلوګرام مساوي د مولال سره، دې ته موږ او تاسو مولالیټي غلظت وایو. بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بل واحد هغه د تیتر غلظت په نوم سره یادیږي، چې د دې غلظت په ذریعه سره په دې واحد په ذریعه سره هم کولای سو چې د غلظت اندازه او مقدار وټاکو، چې دې کې بیا خپل د حل کیدونکي مادې د ګرامونو کچه یا د ګرامونو مقدار پر یو ملي لیټر محلول کې د تیتر غلظت څخه عبارت دی. یعنی که چیرې وګورو د یو حل کیدونکي مادې د ګرامونو شمیر د هغه محلل یا د هغه محلول پر یو ملی لیټر باندې تقسیم کړل سي، عبارت دی تیتر غلظت څخه دی، چې دلته سی یعنی غلظت، سی ټی مساوي کیږي ګرام تقسیم پر ملی لیټر سره. سی یعنی غلظت، ټی یعنی تیتر غلظت، د تیتر غلظت مساوي کیږي ګرام. ګرام را تاسو ویلی چې د حل کیدونکي مادې د ګرامونو شمیر، د حل کیدونکي مادې د ګرامونو شمیر تقسیم پر چې باندې مثال په ډول پر ملی لیټر باندې، پر یو ملی لیټر د محلول عبارت د تیتر غلظت څخه دی. نو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې د ارزونې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال وایي د پوتاشیم هایدرو اکساید دوه مولره محلول د تیتر به څومره وي؟ د تیتر د غلظت پر اساس به تاسو غلظت پیدا کوي. دوهم سوال د سرکې د تیزابو چې یو سلسلویش ګرامه په 1500 ګرامه اوبو کې حلیږي، تاسو د سرکې د تیزابو هغه چې پیدا کوي د ایتایل اسید د سرکې د تیزابو مالیکولي کتله چې شپته ای ام یو ده، د دې محلول د مولل غلظت به پیدا کوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاري ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته گرانوز دکون کو تاسو ټول ته هله لرم چې ټول بجور روغ او صحت مند به استئ تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست یو ځل بیا شراغ لاست وایم او هله لرم گرانوز دکون کو چې زما سره د لوست ورستنی شیبو پوری ہم دے ترتیب سره ګران زکون کوز موږ او تاسو د نننی ورځې درسي موضوع وي یا د درسي اهداف څخه یو هم امداد چ خپل مالیکول او په دې ترتیب د مالیکولونو هغه جوړښت او ترمنځ فرمولونه موږ او تاسو شکرو او پیژنو نو ګران زکون کو د کیمیاوي مرکبات مالیکولونه چې دی هغه د هغو ډلو څخه چې کوم د عضوي مرکباتو مالیکولونه چې دي د هغوی د ځانګړو اړوندو جوړښتونو لرونکي دي نو د عنصرونو له اټومونو څخه په بیلابیل شکلونه او یا هم په بیلابیلو قواوو سره کیدای شي چې څه اوسي تشکیل شوي وي نو د مرکباتو مالیکولونه د هغوی د بیلابیل عنصرونو د اټومونو لرونکي دي نو د اټومونو د اړیکې له لارې کولی شي چې بیلابیل شکلونه سره وموندل شي نو په همدې اساس مالیکول پیژنو چې مالیکول څه ته ویل کیږي د مالیکول جوړښت څه ډول ده پام دې ترتیب کولای شو چې د هغوی د مالیکولونو سمبولونه او پام دې ترتیب فرمولونه هم چې کو او پیژنو نو ګران زده کوونکو مالیکول چې د خپل مجاوتاس وایي چې د دوو او یا هم د دوو څخه د زیات اټومونو د یو ځای والي څخه تشکیلیږي چې مختلف ډولونه یې درلودل چې مجاوتاس په تیر لوست کې ویل اول وسته له کتبي مالیکولونه او غیر کتبي مالیکولونه و پام دې ترتیب ګران زده کوونکو راځو اوس د مالیکول هغه عمومي فرمولو ته راځو چې خپل یو هم د هغوی څخه مالیکولي فرمولونه دي بل تجربهي فرمولونه دي او جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه دي مالیکولي فرمولونه ګران زده کوونکو کچیر وګورو تل یو کیمیاوي مرکب د هغه د تشکیل کوونکو عنصرونو د سمبولونو د ترتیب له لارې د هغه د نسبتي ضریبونو سره یو ځای د دستیکو میتری پر اساس یا هم داغه د زریبونو په نوم سره هم یادیږي کېدای شي چې داغه پر اساس باندې شي او شو دلته د بیلګې په توګه موږ او تاسو لکه د اوبو مالیکولي فرمول ته ګورو دلته موږ او تاسو وینو چې د خپل د عنصرونو د هغوی د سمبولونو د ترتیب لکه بل او په همدې اساس د دې د نسبتي زریبونو پر اساس باندې دوی چې شوی ده ترتیب شوی ده او په همدې ترتیب وایي چې د خپل د یو اوبو مالیکولي فرمول بلل کیږي په همدې ترتیب کې موږ او تاسو ګورو ګلوکوز په همدې ترتیب شمې مثال ورکوالی سو سوډیم کلورایډ ورکوالی سو او همدې ترتیب سره ایتلین ورکوالی سو او داسې نور مرکبات چې موږ او تاسو وینو چې د خپل د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي یعنی موږ او تاسو وایي چې د کیمیاوي فرمولونو یو ډول څخه هغه مالیکولي فرمولونه دي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل یو بل ډول ګران زده کوونکو هغه هم عبارت د تجربهي فرمول څخه ده چې په دې فرمول کې بیا کېدای شي چې د بیلابیلو عنصرونو د هغوی د اټومونو شمیر په یو مرکب کې چې شي وښودل شي چې دې ته به موږ او تاسو تجربهي مالیکولونه فرمولونه وایو چې د دې تجربې کلمه چې د خپل په دې ځای کې هدف یا مفهوم مو داسې ده چې خپل فرمول وازی د لیدنی او اندازه کولو پر بنسټ یعنی د توصیفی او مقداری تحلیل په واسطه سره هم کله چې چشتي و ټاکل شي یا هم ټاکل شوی دی نو په همدې ترتیب کې موږ تاسو د ګلوکوز په مالیکولي فرمول ته ځیر سو د ګلوکوز په مالیکولي فرمول کې موږ تاسو وینو چې د کاربونونو د اټومونو شمیر مساوي په 100 سره ده په شپږ سره او د هایدروجنونو د اټومونو شمیر مساوي په 12 سره ده او خپل د اکسیجنونو د اټومونو شمیر چې د مساوي په 6 سره ده نو په همدې اساس موږ او تاسو وایي چې دوی د اټومونو تعداد د دونو په دومره اساس سره چې څه ده تشکیل شوی ده نو د دوی هغه تجربهي فرمول چې موږ تاسو وایو هغه CH2 او سره یعنی دلته به تمر او تاسو داسې په خلاصه ډول سره چې د خپل د دوی یو چشیده یو تجربوي فرمول ده. نو دلته چې د یوازې د کاربون د اټومونو د هایدروجن د او د اکسیجن د اټومونو نسبت چې د ګلوکوز په مالیکول کې موږ تاسو ته چش کوي راشي یا هم بیانوي چې د تمر او تاسو تجربوي فرمول وای بل په دې ترتیب سره په دې شکل کې هم تاسو ویني چې موږ تاسو کاربونیک اسید د کاربونیک اسید د هایدروجنونو شمیر چې د دوه د کاربونونو شمیر په دې ترتیب سره یو د خو د اکسیجنونو شمیر هغه مساوي په څو سره ده درې سره ده. نو دلته چې موږ تاسو د هر عنصر د اټومونو شمیر راته یادوي د یو بل نسبت راته یادوي د موږ تاسو تجربوي فرمول وای او په عین وخت چې موږ تاسو وینو چې د دې هغه د لیدنی اندازه کول پر بنسټ توصیفي او مقداري تحلیل هم دلته تر سره سوی دي. او بل ګران زده کوونکو یو هم موږ تاسو د مالیکول د فرمولونو د ډولونو څخه یو هم جوړستیز فرمول لرو یا هم ساختمانی فرمول لرو چې په جوړشتیز فرمول یا ساختمانی فرمول کې موږ تاسو وینو چې خپل د اټومونو د تعداد سربیره د اټومونو ترمنځ د هغوی اړیکه هم موږ تاسو چیش کوي راشي یعنی په یو مرکب کې کیدای شي چې موږ تاسو وایي د دوی د عنصرونو او د دوی د عنصرونو د اټومونو ترمنځ هغه اړیکه موږ تاسو ته په عین وخت کې بیت د اټومونو شمیر تعداد مراته ستیشکی په ګوته کړی یا هم راته ووشي چې د ډول فرمولونو ته بیا موږ تاسو مالیکو دغه جوړشتیز یا هم ساختمانی فرمولونه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو وینئ چې د کاربون او هایدروجن ترمنځ یو ګونی اړیکه ده او په دې ترتیب د هایدروجن د اټومونو تعداد راته واضح او په دې ترتیب سره د کاربون د اټومونو تعداد هم چې شوه دلته واضح شو دل سوی ده چې د خپل یو جوړشتیز فرمول ده. او ګران زده کوونکو دلته موږ تاسو جوړشتیز فرمولونه ویل دا چې جوړشتیز فرمولونه باید څه ډول ولیکل سي د هغوی د لیکلو لپاره موږ تاسو ویل چې خپل ځینې وختونه مرکبات کچیر ساده او د هغوی مالیکولونه یا هم مالیکولي فرمولونه لپاره باید موږ تاسو ځینې وختونه د هغوی توصیفي او مقداري تحلیل باندې باید پوسو. نو په ماغه اساس درې مهم نکتې دي چې حوال هر عنصر مقداري کمیتونه باید چې سي انالایز او هم تجزیه په واسطه سره لاسته راوړل سي او بیا ورسته هغه په مول باندې چې شي سي تبدیل سي یا هم مول ته واړول سي. دوام کې دای سي چې د هغوی د مرکب د تشکیل کوونکو ان د تشکیل کوونکو او د هر عنصر د مولونو اندازه چې د هغه د لومړی ماده سره سم لاسته چې شي سي راوړل سي. او دریم د ګرنز د کوونکو چې دا چې د کې دای سي خپل یعنی موږ او تاسو وایو هغه کمیتونه چې خپل د ماده سره سم چش کیږي حاصلېږي باید د تام چې شو سي زیات متوجه اوسو یا هم پاملرنه اوسو یعنی کچیر هغه عددونه وجود ولري چې د مرکب د مالیکولونو د تشکیل کوونکو عنصرونو د اټومونو ذریبونه په ساده فرمول کې وجود ولري یا هم تام رقمونه اوسي هغه باید د راوند اف په طریقه سره یا هم تام ته یا د ډیر کوچنی عدد په ضربول سره کېدای شي چې تام عدد ته تشکرو تبدیل کړو. څلرم کېدای شي چې د مرکب د موادو کتلته هغه تم باید چې شو وسو ډیر زیرو وسو او متوجه وسو د دې توصیفي او مقداري تحلیل سربېره موږ او تاسو کولای شو چې دغه موادو کتله هم باید معلوم کړو او پر دې بنسټ د توصیفي او مقداري تحلیل په پام کې نیول سره کولای شو چې د ساده فرمولونو مواد هم په دې ترتیب سره چې شکرو د دې فرمول په واسطه سره داسې لاس ته راوړو چې کولای شو وایو چې x مساوي کېږي د د مولی یا فرمولی کتله او په همدې ترتیب سره د دوی تجربوي فرمولی کتله. زه ګرانو زده کوونکو یو هم موږ تاسو ویل دا چې جوړشتیز فرمولونه څنګه لیکل کیږي د دوی زیات جوړشتیز فرمولونه چې د ساده مالیکولونو د هغوی په هندسي شکلونو پورې او د هغوی د ټاکلو خواصو پورې اړه لري. نو دا چې مالیکولونه ساده هندسي شکلونو د لودون کې دي کېدای شي چې دوه اټومي مالیکولونه لکه هایدروجن مالیکول چې یو ساده شکل لري کېدای شي چې موږ تاسو ووینو یو هم رازو د هغوی څخه د هغه هندسي شکلونو څخه خطي مالیکولونه دي یا هم په خطي ډول سره د دوی هندسي شکل شکل وایو چې په دې ځای کې موږ تاسو خطي مالیکولونه چې دي د دې خطي جوړش دي خط ته ورته یا هم مستقیم خط ته ورته جوړش لري دوی چې دوی الکترونی ساحې جوړي او په همدې ترتیب سره یا هم د دوی الکترونی ساحو په نوم سره هم یادیږي او د ویسپر د تیوري پر اساس کېدای شي چې د خطي مالیکولونو ترمن د مرکزی اټم پر شاوخوا باندې دوی الکترونی ساحې وجود ولري او مالیکولونه خپل ځان ته یو خطي جوړښت ولري. د دوی ترمنز یو سلاتیا درجه زاویه یا ولانسي زاویه مساوي په یو سلاتیا درجه ده. اس پی هایبرید او چې د اس پی هایبرید په دې ځای کې موږ تاسو مختلف مرکبات هایدروجن سیانایډ او ایتلین او کاربن ډای اکساید او داسې نور کولای سوچ تاسو ویني دوی چې د دوی مالیکولونه خطي مالیکولونه دي او د دوی ترمنز یوازې او یوازې دوی الکترونی ساحې چې سوي دي رامنځته سوي دي. او الکترونی ساحې ګران زکون کوم موږ تاسو داسې تعریف کړل چې هر یو ګونی دوه ګونی درې ګونی یو طرفه اشتراکي اړیکه او آزاد جوړه الکترونونه دې ته موږ تاسو چې ویل سو الکترونی ساحه ویل سو. او بل ګران زکون کو ځینې وختونه کېدای شي چې داسې مالیکولونه هم موجود ولري چې هغه مسطح مالیکولونه یا هم د الکترونونو درې جوړې الکترونونه مالیکولونه او سیده مالیکولونه چې د پخپل شاوخه کې کېدای شي چې درې الکترونی ساحه جوړې کړي او د دې ترمنځ ولاسي زاویه چې دغه مساوي په یو سلو شل درجه سره ده د اس پی دوه هایبرید درلودونکې ده او په همدې ترتیب د اس د اوربیتال برخه یو پر درېمه برخه او د پی د اوربیتال برخه دوه پر درېمه برخه ده. داسې ګران زکوونکو یو هم ځینې وختونه کېدای شي څلور سطحي مالیکولونه وجود ولري چې څلور سطحي مالیکولونه چې د خپل مرکزي اټم په شاوخوا کې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي چې یو دوه درې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي دي او دوی چې د اس پی درې هایبرید درلودونکي دي د اس پی درې هایبرید درې د پی اوربیتالونه یو د اس اوربیتال درلودلو سره او یعنی دلته درې اوربیتالونه دي چې کوي څلور اوربیتالونه دوی ماینستر راوړي د اس اوربیتال یو پر سلرمه برخه او د پی اوربیتال چې د هغه درې پر سلرمه برخه د مختلف مرکبات لکه سلفاید او سلفیت په مثال کې ورکوالی سو. یو هم ګران زکوونکو د مالیکولونو د هندسي شکلونو پر اساس باندې اته سطحي یا اوکتا هایډرال مالیکولونه دي. دا به هغه ډول مالیکولونه دي چې د دوی مرکزی اټم په خپل شاوخوا کې شپږ الکترونی ساحې چې شکوي جوړوي یو دوه درې څلور پنځه شپږ الکترونی ساحې لري چې د هر اړیکې ترمن د دوی ولانسي داویا مساوي په نوي درجه سره ده. دوی چې دي د اس پی درې او ډي دوه هایبرید درلودونکي دي لکه موږ او تاسو چې د سلفر هیگزا فلورایت مرکب چې وینو په دې ځای کې د اس پی درې او ډي دوه چې یو موږ او تاسو د اس اوربیتال د پی اوربیتالونه او یو دوه هم د ډي اوربیتال سو د دې ترمن ولانسي زاویه نوي درجه د اس برخه یو پر شپږمه د پی برخه درې پر شپږمه او د ډي برخه چې د هغه دوه پر شپږمه برخه جوړوي. بل ګران زکوونکو د جوړستیزو فرمولونو د ساده کولو لپاره موږ تاسو کولای سو چې درې لارې په نظر کې ونیسو. یو دا چې د جوړستیزو فرمولونو د لیکلو لپاره هغه په لنډ ډول چې دوی څنګه باید لنډ ډول ولیکل سي هغه دا چې زیات وخت د کاربن او د هایدروجن ترمن هغه اړیکه نه لیکل کیږي. دوام کېدای سي چې د کاربنونو د اټومونو ترمن اړیکه ونه لیکل سي یا هم کېدای سي ولیکل سي. او دریم کېدای سي چې موږ تاسو د هغوی هغه کیمیاوي علامې په اساس باندې دي کو او شی لکه تاسو چې په دې ځای کې ویني موږ تاسو دلته د یو د پینتان په نوم سره یو مرکب لرو. کچیر وو ګورو موږ تاسو د جوړستیزو فرمولونو پر اساس موږ تاسو ویل چې د دې په دې ترتی او لمړی په داس شکل سره د هایدروجن او هایدروجن د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه خو ستا سو ګورو په دې شکل سره موږ تاسو جوړستیز فرمول ورکړ ساده مو کړل. ځین وختونه داس حالت هم غره کولای چې موږ تاسو ویل د کاربن او کاربن یا هم د کاربن او هایدروجن ترمنځ اړیکه ورنو کو یا د کاربینول د اټمون ترمنځ اړیکه ورنو کو او یا ځینې وختونه کولای شو چې یوازې د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه ورکړو چې دا هم کولای شو چې په دې طریقه سره جوړستیز فرمولونه چې شکرو ساده کړو. رالو ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې تاسو یو څو سوالونه تاسو لپاره جوړ شوي دي. لومړی سوال مالیکولي فرمول کې دی چې د کیمیاوي پر بنسټ وټاکل شي کیمیاوي تعاملات کیمیاوي سنتیز تجزیوي او هیڅ یو. دوام سوال د مرکباتو د ساده او مالیکولي فرمول د پوهولو لپاره لازمه ده ترڅو د مرکباتو په تحلیل پوه شو په کوم تحلیل. دریم سوال هغه مرکبات چې عین مالیکولي فرمولونه لرونکي وي خو جوړشته فرمولونه یو له بل سره فرق ولري یو د بل چی شي بلل کیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
آزادی ملما، ازادی ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي. اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هرکلی کوم. نن مو په ازادی ملما کې ملما افغان لیکوال، شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلان دی. ځلان صاحب، خبرونه ته ستړي مشي. رازل دی به پایل کو کله چې افغانستان نه درې درې نیم کال مخکې راووتلی ورسته دند او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. ورسته دند زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدل چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو. پغې ورسته غږیږو.
لبد مرغ وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم. هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دوران یو سلسله روان وي او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالې شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شوي، مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې به چون مونږ په ننګرهار اوسېدونکو نو عمل ته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپل ګوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ و کلنۍ ته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی، سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو، د خپلوانو کره او په دالارو به مبادیانې لیدلې، پاخه سړکونه به م لیدل، مکتبونه به م لیدل، همدا ډول نورې د آبادۍ، او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې، هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسې بیا دو زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به په کوڅو کې خټې وي، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي، داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و، ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و. نو سختې نه درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې و. په هم دغه ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کم کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه وه یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه یې خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولي دي چې هملته زیږیدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت و هغه یو ګډوډي وه، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه به نه کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې یو مکتب وو، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وه، اتمه که نه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم وه، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و. او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نه و، هغه هم بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخیستو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زه زما کشر ورور مې زما دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به مې ورته کېښودلې چې وچه به شوې، د سیاهي به م جوړه کړې وه، هغه به م بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکل شوي وو، هغه به م ډک کړل، بیا به م وینځلې، هلته به م کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی وه نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا څو مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغسې مونږ مخته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه وه، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي وو، ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل، لاغي کې مو یو کس مثلا په نهم لسم سنف کې ناست خو حتی خپل لیکلوس به نشو کولی، عادي املا او انشا به نشو لیکلی. استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهي، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دي ادبیات او هنر او فرهنگ ومن؟
ان صاحب یو ډیر جالب نقطه وبلم درته وایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه ووسی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د هغه هغه کسان مو اوري چې مونږ سره زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیکو لوس د پلار نه زده کو، مونږ ته پلار ابجد دراو خو دل دغه غون سنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای، ولې مونږ د جدو حساب یاد کنو که چا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموینه اخیستل، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړل، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی. هغه به هم چې جمع کړو دستي په دستي به مو ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دی مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکوم، زه په اووم صنف کې کینم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ښځانو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د دې خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پور په پور باندې. دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریقه چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغه کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه یو ډول آشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یو خبره کیږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته هم داسې راپاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. کریشته درته وایم، په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله. تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت شعر مې لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتاب چیر ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کېناستلم، ډېر خلک راغلي و، پښتونخوا نه هم راغلي و، هملته د پېښور نه هم راغلي و، خپله د ځایي خلک هم و. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی و. هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا مې ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې، نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خوافشا یعنی 99 خوافشا دغه کلونه یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کړو، بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا عاشق او درې معشوقه او ډیر زیات دغه کتابونه ډیر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه په داسې واړه واړه کټګکي به ورته اچولي وه، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه وه واړه واړه، رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېر ځوانانو اخستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه، خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره وه، هغه نور هلکان به چې و هغه خبره لل یو ساعت به و بیا به لاړل، بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلی، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې، نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې، که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و، خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوخت دي او په شاعرۍ باندې بوخت دي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ور اچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کوم ژبو چې مشهورې شاعری وي هغه پزده کی. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لار ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه سنشي کولی. د غیر شاعر کار به کولاو ډیر پانی هم ډکی کی هغه به یو رقم خو یو شاعر راشي او د ادبیات په نور برخه کې کار کوي زباور لرم هغه به په مراتب خ او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دی ورستی کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا مېن دی پلرونه ور بللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې، او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما یې له استاد نه وپوښتل چې دی ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړي د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره تاسو بلد یی، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي، نو اردو ادبیات باندې حکیمت څومره مرسته در سره کړی دی چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاس بری زیات شي؟
ان صاحب دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې د تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغه عمر تا ته دروازې پرانیزي، او ستا ته لوسن زیتیږي او فکر کې یو تند محسوسې او هغه پسې سړی کیږي چې د تند می چیرته خوړو کومه لخم مرغا. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې تنوم روان نشاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوه، په 300 500 700. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړل وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم، د استدلال جوګه وم، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې لپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به وو هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به سوي وو، خو بیا ماته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپل لیکوال هم دی هغه، چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مرسره وي فوتوکاپیانه نو بیا هم ته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي وسای او فوتوکاپیانه ته خلې هیڅ مشکل درته نشته زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوي کتاب راوړي نو په دې دوران کې د واته میاشتې کال تیر شوی د کتاب خانې ته زه کتاب راوړه کتاب رااله هلته به مشاعرې هم کېدلې مشاعران به هم کېناستل نو په قرار قرار زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم خوند یې راته راکوه واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې ما به شعر لیدل نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولی شم نو په کراره کراره بیا زه هم دغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله
لنډې راته دې فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایا اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي خو ته داسې راته ووایا چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاستراوړنې څه غني
زما تر ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم اس کم د خبرې جوګای کړم خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم